د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ازبایجان لا صدر اعظم علی اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزی په څنډه کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي په کتنه کې ملا برادر له ازبایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوي کیدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼې کې د افغانستان، ازبکستان او ازبایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. د دغو غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د ایکو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د ازبایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزی ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوای د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسی د څرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور براندپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په براندپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوي دي. دغه اور له سه شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکو کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادره کړي. دغه کښتۍ لا جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وي دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړوند په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په 10 کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه ونکي هیله مې ومنې درنوز د کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وېست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، د همدغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو به پوهیږو. نو راځو خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ کې، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی و. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې شوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول شوی و، چې هغه د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل شوی و، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده، او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکېل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وې، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وې، چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې، او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1813 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون و. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وایا ډېر ځواکمن و، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو دغه پاتونونه څخه چې هغه په 1800 میلادي کال کې راوېست سوی و، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون و. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته سوی و، چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې و، او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې و هغه شه، او نه برابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د مینځ ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1800 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل، امپراتوري وتښتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکۍ باندې کښېنستل، او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټول د بیوزل خلکو ترمنز وویشل، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و، چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ و. په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه، چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دي چې چین ونیسي، او مغول هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړي رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځ وړل او لاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نیوی پیړۍ کې دا چې په معاصر او نیوی پیړۍ کې چین څه ډول و. د نوی پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندو چین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې سوداګریز اړیکې شروع سوې نو په دغه وخت کې نوی پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي او په لومړي سر کې د هند په سلوي دځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د یرغلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و. اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه مسو سره او اوسپنه ضروره استل هم پرختیا پیدا کړه. نوی شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول یعنی نوی شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و د 1 میلیون څخه ډېر اوسیدونکي هغه مهال درلودل چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی چې دا د ښکارا کبي په منځنۍ وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغه هم د سوداګری کسب ترلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څنګ خلاص کړل او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده دا چې د مختلفو اولو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و یعنی شپر مختګي کړي وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی وو. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سو خبره سو چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو څه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېد او په دغه برخه کې هم لسته راوړل درلودي. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اوریشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبودونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه هریان کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړي وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل. او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځنۍ او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل، د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شېبو سره مل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځنۍ او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه راپ سپیشلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او خو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبن دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سر. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خبرې نشي بورا سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده. د چې د حملې څه ډول اول رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1909 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیره ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي.
چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات یې پریشان کړل او 1943 په لومړیو کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې وه هغه ضبط شوه. په همدغه کال کې بیا د ډسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو 13 جګړیزې امریکایي کشتي او 130 امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ور ووژنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګېدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګېدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د مې په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومر هم جمهوري سترسیجی به هنتن د پټی ترې څخه خبري شي، چې بیا یو شمیر پوهانو او مهندسانو هم دغه ناملاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 16 تاریخ باندې د جاپان حکومت اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان یې وژنل، خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه شهر شپږمه برخه هم، یعنی تر شپږمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې او ترڅنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه سو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل بابر وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناک توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1925 میلادي کال کې د سپټمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 میلیونه کسان ووژل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 تر 50 میلیونه کسان ووجل سو سره لدی چې بیا هغه پاول دړيواله جګړه کې کوم کسان ووجل سی و د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووجل سو او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاس ورکړل د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه کوم مصارف سوی و هغه 1 ټریلیون ډالر پر څخه هم ډیر و چې 220 میلیارډ ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارډ ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې لوی شهرونه لکه وارسا لندن او برلین هم ډیر درانه زیانونه ولیدل هیروشیما او ناګاساکی تقریبا بخې د مینځ ولاړل د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې کلیساګانې کارخانې سړکونه د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امله وران شوي او د مینځ تللې وه چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړیدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره د لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ولبل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي او متفقینو ملګری ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسې، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای شو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیواله جګړه په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې د شاملېږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر متصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ورګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00400 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
سلامونه د آزادی ریډیو اوریدونکو، ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن سره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. په پایله کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړی دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري، زه بریا زواکه ما د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخښونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي، د خونځي او پاراتا وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي، او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیر زیات وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډیره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویند په وړاندې، د دې زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډیره مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دې دوکته دا څه نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول زنداس نور مشکلاتو او تقریبا مشکلات زیاتو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونت مشکلات ډېر
او په ریاجانه تاسو چې کله خوانځي ته تللې د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ د لباس سم سپین ټیکلی وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال مور خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوانده به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر څه خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دی وبنده به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دا مور کوه
د کورنۍ پړته وایې څومره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وایې لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وایي
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسواله کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ سي تحصیل وکړي په څل تعلیم کې مکتب ته لاړ سي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم داسې مشکل و چې اجازه ته ډېره حده نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم موږ لرل چې په پټه باندې د فامیلونو سدي مکتب ویل او ډېر د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خاوند د خوا د بخل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېر کزه درته ما فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخي وي او په ډېر رنګ سره ودی کولی به هم د کړي ډېر په سختي به ویل په پټه توګه یا انداز نور تر کې به دي کارولې
ته ډېر خاطر ورته اجازه نه و ستاسو ملاتړ ایڅو په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و ستاسو ملاتړ کوي چې ذکر وکړي بلې
زما مورجانا شکر چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
د ځان صفت به وسي صفت به نه کوم مکتب ووایم ایما تعلیم او تحصیل سره ډېر بې هده شو خو علاقه ده د هماغه وخت چې زه په پیسې وم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوم بیا داسې چې مثال ما ویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دوه کې هم زما ټول فیصدي د نیوي څخه پورته یعنی زه ډېر لوړ درجه فارغه سره چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه سره خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې ولوم را فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي مویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو نه
د ته پانتونو وزیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خو لا کې چې کله درس ولغه وخت څنګه وو
خو چې فعلا خو ټول خبر چې په خپله درغله د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا به دستی چونکه فکر مکړی وی اکثر پښتانه داسې ودغلاري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفر دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا و یاد فامیل نو اجازه نه وی څنګه خو بیا زمينه برابر و شوز ته تر ډیر حد پورې خوند ته چې دی لوړې ذکرې وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې ته اجازه نه ورکوله چې سالی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دول سم دی ویلې نو دا شی مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستاسو ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم اسما مور جان او دوم کتم کې پلار جان امام ملاتړی
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه په خوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرف پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ته ما ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډیره شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډېر هدا پورې که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډېر کمه به وي کنه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل هم د ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه بیرو ست د پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې سواد لري با سواد وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حد پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی په خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حد پورې هغوی جبري نکاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی د پاره شرماوار خبره ده دوی د پاره یو تانادار خبره ده دوی د پاره تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ رواج په ټکر کې دا خبر راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه
پټول کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لکور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سينور ولور زیاته یا ولرونه پر پنځلاکه شپارلاکه ولاکه افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځلاکه زبل ولایت کې
بیا د انجلی پلان د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا تلایه دا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي او سین د کورنۍ هم سره چې بیرته دا غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي مثال کتلا دا او د کور مثال فرنیچر او دا سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته چا کوم اول ورچ د هو 15 لک شوار لک افغانۍ دي چې کور اوس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونې چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر به خي زیات کړی هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبای قدر توایم کته د شتوایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا و کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې ستا دي داسې موضوعګانې ستا دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول هم داسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي اخې هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلي فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق څه دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چې چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مسلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډیر رواجی قصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په ملمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دا ډېر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator دی او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ پکې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چې ما په پانتون کې استادې کوله او شفقانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیمونه وای چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګری هم کومه حضوري سوداګری هم کومه چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې ډېر هدا پوری خوند ورته لاسرسي لري خو خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضور شکل کومه
تاسو لکم زنه را پېل کړو دا فکر د کوم زنه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زنه تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبلګې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کورس پرسته هم هم ته ډېر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان تر راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چې کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او زنانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پانتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه انلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسو کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلی ما باندې په مخ باندې سوالې وظیفه نه لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل انلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه کور مخوزی یا مالداری کولای سي کولای سي ماغ پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خر د فروش ټول انلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړی انسان معنی لري که چېرې دی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له لارې ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړي
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسئ
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم د خیالونو د خزانه په امان سيتي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم او سوال غريم جوابونه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان تر رسیجی من گلبمی اسمان تر گریوان تر رسیجی تناکی پوچ کر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پوچ کر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیر وام برت درزم
چه تجی بس و چه تمینی و زرونا چه مخی تجی بس و چه تمینی و زرونا پر سر باندی اورونا چلا وم گرت درزم پر سر باندی اورونا چلا وم گرت درزم سوال گریم جوابونا نیرم گرت د سباون میتال غیزی لیره نکی چی ترک د سباون میتال غیزی لیره نک خوبونا پلی مو کی زنگا وام برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وام برت درزم و سوال کریم جوابونا هیرام سرکشی دا مرگ لیر سلام